قبل يوصل تخبر وين تشعر أخلص. کابل کې د سهار اته بجې سوې دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پرېکړه کوي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده او دا به هم واوري چې په واشنګټن ډي سي کې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د تر یرغل وروسته دغه مجلس خپله غونډه بیرته له سره پیل کړې. او نور مطالبه وروسته واری خو تر هر څه د مخه ز فری بازار تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه درته وایم. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. او وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وایستل شول، د سنا او استازو جرګې غړو خپله ګډه غونډه له سره پیل کړه. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل شو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 سیشنبه ټاکل شوی و. خو د دواړو لوریو مرکچیانو له یو ورځني ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندی ناجیه انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. دا سی پریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره ټاکل شوی تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبره وکړه. دوړو خو د لمړي پړاو خبرو پر مهال چې درې میاشتې وخت ونیوه د بین الافغاني خبرو اجنډا او تګلارې نهایی کړې ده. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویل دي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکی کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. دیبور الاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهب سره د لیدو پر مهال وکړې. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربان پر اړتیا هم خبرې وسوې. ملمنه د چې د خبريالانو ديني علماو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت د طالبانو کار بولي خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. طالبان ویلي چې دا بریدونه د هغو کسانو کار دی چې د دوی په وینا په هیواد کې د سولې او اسلامي نظام لره تک سره مخالفت لري. طالبانو له نړیوالو او افغانانو غوښتي چې دغه کړۍ وپیژني. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژل کېدو په غبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لوی لاره بند کړه. مظاهرچیانو د وژل شویو کسانو چې دوی بی ګناه بلل جسدونه هم لیږدول او ویلې چې له کوم دلیل پرته په چاپه کې وژل شوي دي. د مظاهرې یو ګډونوال عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل د پکتیا چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ځانګړو پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د نشه یي توکو دوه قاچاق وړونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وایستل شول، د سنا او استازو جرګې غړو خپله ګډه غونډه له سره پیل کړه. دا غونډه د نوومبر د درېمې نیټې د ولسمشر انتخاباتو د الکترال کالجونو د رایو د تایید لپاره جوړه شوې ده. د امریکا د ولسمشر لومړي مرستیال مایک پانس د دې غونډې په پیل کې وویل چې د چهارشنبې د مازدیګر تاوتریخوالی چې په ترڅ کې د ولسمشر ترامپ پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل په سختو ټکو غندي. پانس دغو کسانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو ونه ګټله او زیاته کړ چې تاوتریخواله هیڅ کله ګټون کوي نه دی. خپلواکي به یې ګټي او په وینا یې د کانګره لا هم د خلکو کور دی. د سنا مجلس د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یوه ناکامه بلوا وبلله. تر اوسه پورې دولسو جمهوري غوښتونکو سناتورانو اعلان وکړ چې پر کانګرس د یرغل وروسته نور د انتخاباتو پر پایلو هیڅ اعتراض نه لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کرسمس هغو مراسمو کې ګډون ونه کړ چې د ګډون تمه یې پکې کېده. په دغو مراسمو کې چې د یریوان په یوې کلیسا کې ترسره سول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلی دی غړو هم ګډون نه درلود. د صدر اعظم پاشینیان ویان بیا ویلي چې نوموړی د کورونا او بالا کبل قرنټین و نو ځکه په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ. پاشینیان او د کورونا غړي تیر کال جون میاشت که هم په کرونا اخته سی و خوست ده هغه وایه ندی ویلی چه نموری بیا کرونا سوی او که چنگه. په سربیا کې د روسیې لخوا د کرونا ضد جوړ سوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل سوی دی. دوی لومړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای سي پر دې پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چار وزیر، د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق سو. په روسیه کې هم د سپوتنیک وی واکسین تطبیق پیل سوی دی. مسکو په تیر اگست میاشت کې دغه واکسین تایید کړ. د خبرونو پای دوستانو که چیرې د ازادي رادیو ویب سایت ته ورسئ نو کولی سئ د خبرونو پر دې ویب سایت هم ولولئ او دغه راز کولی سئ زموږ خبرونې واورئ، راپورونه او مرکې مو واورئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پریکړه کوي. یانس ستولتنبرګ زیاته کړه
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پارېدلو پلویانو پرون پر کانګرس یرغل وکړ او هلته روانه غونډه یې ګډوډه کړه. د اروپا درې پیاوړو هیوادونو فرانسې، جرمني او بریتانیا د ایران لخوا د یورانیم په خول یو منفي تحول وباله او له تهران یې وغوښتل چې له دې کاره لاس واخلي. په دوهم نیمایي کې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې د کتاب پر اهمیت او لرغونتوب اوري.
کتابخانو تر پخوا ډیر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکی کتابخانه جوړې شوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه سکین بڼه باندې په هغه برښنایي ډول په هر ځای کې د تلسرسي وسی.
د بشری حقوقو اونیس پروګرام مو د دې خبرونې بل برخه تر سره اوسې. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یانس ستولتنبرګ د جرمني وی پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو کېږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د جګړې د پای ته رسولو په هدف افغان دولت او طالبان په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړ. په دې اړه اسد الله لودین نور څه زیات راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځان ته ګواښونه او خطرونه لري. ستولتنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او لننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او که چیرې وځي دا ویرشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهارشنبه د سی اس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکي میاشت د ناتو دفاع وزیران سره راغونډیږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
ستولتنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوشی طالبان له امریکا سره د شوی تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شویو ژمنو دي. او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. سټولټنبرګ له افغانستان د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه.
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باوري کړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنې تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې په تېله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسېدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري. ورسته لغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وایستل سول د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګډه غونډه له سره پیل کړه. د غونډه د نومبر د 3 نیټه ولسمشر انتخاباتو د الکترال کالجونو د رایو د تایید لپاره جوړه شوې ده. د امریکا د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پنس د دې غونډې په پیل کې وویل چې د چهارشنبې د مازدیګر تاوتریخوالي چې په ترڅ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل په سختو ټکو غندي. پنس دغه کسانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو ونه ګټله او زیاته کړې چې تاوتریخوالی هیڅ کله ګټونکی نه دی. د سنا مجلس د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیش په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. په سنا کې د اقلیت مشر چاک شومر هم ویل چې هغه کسانو چې پر یادې ودانۍ یرغل ورور معترضین نه بلکې د دب خبره کورنی تروریستان دي. تر اوسه پورې دولس جمهوري غوښتونکو سناتورانو اعلان وکړ چې پر کانګرس د یرغل وروسته نور د انتخاباتو پر پایلو هیڅ اعتراض نه لري. اوس په دې تراسو چې دا پیښه څنګه وسوه لاسه د لالو دینه په یوه
د امریکا په کانګرس کې د سناتورانو او د استازو جرګې ګډه غونډه پر دې جوړه شوې و چې د نومبر د 3 نیټې ټاکنو پایلې تایید کړي. دا تایید مخکې له دې چې د جنوري په 6مه جو بایدن لوړه وکړي د امریکا د انتخاباتو د تصدیق وروستای رسمي پړاو دی. له ولسمشریزو ټاکنو وروسته د کانګرس دا ډول غونډې عادي وي، خو سږ کال ځکه لانجمنه شوه چې جمهوري غوښتونکو په ځینو ایالتونو کې پر پایلو نیوکې درلودې. پرون چې کله د ټرمپ پارېدلو پلویانو پر دې ګډې غونډې هجوم وروړ، غونډه یې ګډه وډه او چارواکو دواړه جرګې په بیړني ډول رخصت اعلان کړې. د کانګرس غړي د پولیسو لخوا ژغورل یا تخلیه کېدل او د دې لپاره چې د معترضانو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز کارېدلی و، پولیسو دغو غړو ته ویل چې ماسکونه وتړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پنس چې د غونډې د څارنې لپاره راغلی و، د امنیتي ځواکونو په مرسته د غونډې له ځایه بهر کړای شو. یو انځور کې ښکاري چې پولیسو خپلې وسلې رایستي او د کانګرس غړي تر څوکیو لاندې د پټېدو هڅه کوي. ټرمپ تر دې پیښې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې زموږ د کانګرس د پولیسو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو ملاتړ وکړئ. د واشنگټن ښاروال موریل باوسر له دې پیښې وروسته په ټول ښار کې د ماښام له شپږو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ.
دوستانو، د همدې موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو افغان تحلیلګر شفیق همدم را سره د ټلیفون پر کښې دی. همدم صاحب، خبرونې ته ستړي مسئ. غواړم ستاسو نه واورو چې دې اقدام ته چې د امریکا په څېر یو هیواد پر قانون جوړونکي بنسټ سوی دی، څه نوم ورکوئ، څنګه یې تعریفوئ؟
سلام له نیکی هیلی. البته واقعا خوشنوین که عمل ده و زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنګارنګ خبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي خبرګون ښکاره کړی او دا موضوع تخبیح کړی او غندلی ده. تر څنګ یې دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړې درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خاغلی چمپ ماوین ویان ده هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزي توګه استعفاګانی ورکې دی وایي چې خاغلی چمپ د سولیز البته د سولیز انتقال په پروسه کې چې دغه واک باید خاغلی بایدن تا ورکی تقریبا مات سره مخته. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپله د خاغلی ټرمپ حلقه کې دننه په سپین ماڼۍ کې هم رنگ رنگ غبرګونونه ګورو او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وښایي.
بله همدم سه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطحه وغندل سو په ټکو په سختو ټکو باندې وغندل سو او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهور غشتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړل چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده. هغه مشتاسي واردل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ورسته لدی چې د غونډې له سره پیل کړه وی ویل چې دا پېښه کېدای شي د یو تازه پیل مقدمه وي. هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي. د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورو ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهري شوي، دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیا سنا مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل. خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 6000 کسان تر رسیدي چې هغوی یو پروسه باندې کار کړی چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي، یعنی آنلاین یا ورچوال واټ سرمنی یا د سوګندې وفاداری یا د البته د ولسمشري د بیا به تر غزیدو د لپاره یو آنلاین مراسم تر سره کی. نو دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حد پوري کولای شي چې دا پروسه چیلنج کی، خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو اکثر عمل ول دي ټول دیموکراتان اکثریت د خاغلی ټرمپ مخالفت اعلان کړه په سنا کې رسمي مخکې دینه حتی چې اوس د رای هم نه هي شوی ندی. خاغلی البته سنیټر ګراهام ډیر په جرأت سره وویل چې خاغلی ټرمپ بیللې دغه اگر چې د خاغلی ټرمپ د هیڅ نه د ډیر قوي ملاتړ و، خو د غیاس په مخ کې ډیر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بیللې او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مه راوړه. نه دې ښکارندوی چې خلک اوس هم اندېښمن دي ځکه چې خاغلی ټرمپ تر دم ګړې پورې خپل دغه بایله نه ده منلی، سره له دې چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهراتو کې، خو هغه اصلي هدف چې د دغه تظاهراتو تر شا ده هغه د خاغلی ټرمپ مخالفت ده
بل دقیقا ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پښتنه مطرح کوم چې حال دا چې دوی یو هدف تعقیبوي، خو آیا دا ډول اقدام کولی شي دوی خپل هدف ته ورسوي، یعنی د ټرمپ په ګټه به وي؟ دوی څه فکر کوي؟
نه فکر نه کوم، ځکه چې ښاغلی ټرمپ د لومړي قدم کې ډېر لویه ماته وخوړه. هغه جمهوري خواهان یا ریپبلیکنان چې غوښتي چې دغه نتایج چالنج کړي، حتی مخکې د دغه تظاهرات نه ما خبرونه لیده په ژوندي بڼه، دوی خپل مخالفت اعلان کړه. سرسخت ویل موږ نه غواړو چې دغه رای تایید کړو، خو وروسته د دغه تظاهرات نه چې ښاغلی ټرمپ پلویان دغه بریدي وکړه په سنا باندې او په کانګرس باندې، دوی لومړني کسان چې را میدان ته شوي ویل چې نور موږ د آراو او د دغې پروسې مخالفت نه کوو، ځکه چې ښاغلی ټرمپ لوی لاس غواړي چې نه یوازې دا چې پروسه بلکې د امریکا ټوله ډیموکراسي چالنج کړي.
بله، همدارد بیا بله پشتنه داده چی دا یو بیسار اقدام دی چی دا امریکا پا تاریخ که تقریبا داس اقدام نو سوی او طولن ری ورطا یو دول گوتا پا غاشتا، یعنی حیرانون که دا ورطا تکان ورکون که دا زکا دا نری پر یو نلوی دیموکراسی باندی دا دول یو برید کیجی یا و یرغل کیجی دا او دا اقدام پا داس وقت که کیجی چی دا لور مراسمو تا شاوخوا دوی اونی مازی پاتا دی او منتخاب ولسمشر دیموکرات ولسمشر جو بایدن به رسمان دند پیل که اوسنی شرایطو تا او دغه وضعیت پا کاتو تاسو فکر کوئ چې د واک لیږد به څومره سولیز ترسره سی؟
البته دا خبره خو جوابه ده، سره له دې چې ځینې اندېښنې شته، خو نن کانګرس هم دغه ډاډ ورکړ چې امریکا تر ده هم لوی چالنجونه په خوا لري، په داسې حالاتو کې چې امریکا په داخلي جنگ کې ښکېل و. دو سو کلون رئیس دغه پروسه په امریکا کې روانه، چې هر څلور کاله وروسته دوی په کانګرس کې په سنا کې یو ځای کېږي او د ولسمشر تاییدوي. نو دوی نن دا هم ورکړه چې ویل موږ هغه وخت کې چې مثلا په لوی نړیوال تروریزم جنګ کې ښکېل و، په هغه وخت کې په داخلي جنګونو کې ښکېل و، په هغه سختو شرایطو کې هم موږ دغه پروسه تکنه کړی نه ده، د ټولو مشکلاتو سره مخکې وړی ده. نننۍ موضوع تر یو حده پورې سره ده چې ډېر جدي هم ده. دوی ورته ویلی چې دا دومره جدي نه ده لکه چې موږ پخوا په دې دوه سوه کلو کې جدي مشکلات لره. نو دا د ښکارندوی ده چې بالاخره په هماغه شلم د جنوري باندې دغه مسالمت همیز د قدرت انتقال به خامخا کېږي. خو دغه د خلکو تظاهرات او مظاهری د دموکراسي په چوکاټ کې د دې د بیان د ازادي ته په احترام څه فکر کوم چې حتی وروسته به د لوړې مراسم نه به هم ادامه لري.
بله، په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو افغان تحلیلګر شغلی شفیق همدم ستاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم. دوستانو، تر یوې لنډې وقفې وروسته به خبرونه دوام ته ورسو.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلاصه دی رادیو اوری. دوستان، اوس په اسمت سروانز خواورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مطالب راخیستې دي.
د بریتانیا څو ورځپاڼو او خبرونو په قطر کې د افغانستان د سولې د بل پړاو خبرو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دغو خبرونو په منځ کې یوه هم میډل ایست مانیټور ده. د خبرونې لیکلي چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی هڅه کوي چې د کورونا وبا په اوج کې طالبان دایمي اوربند ته وهڅوي. د دې نشریې پر اساس په افغانستان کې د 1980 میلادي کال له کودتا وروسته جګړه روانه ده او د سولې رواني خبرې د افغانستان د 23 کلنې جګړې د پای ته رسیدو په هدف کیږي. واشنگتن پوست د امریکایي ورسپانې د طالبانو له لوري نجونو ته د زده کړو د اجازې په اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلی کړي ولې طالبانو منلې چې ډیرو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لولو، طالبانو په 3 دسمبر کې یونیسف ته اجازه ورکړه چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي غیر رسمي ټولګي پرانیزي. د ورځپاڼې پر اساس له طالبانو سره د نجونو د تعلیم په اړه له 2 کلونو راهیسې خبرې روانې وي. د دې موافقې پر اساس به یونیسف د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 1,40,000 نجونو او هلکانو ته ټولګي پرانیزي. ورځپاڼه پوښتنه کوي ولې طالبان چې په دې مشهور دي چې په منظم ډول د نجونو د تعلیم مخه نیسي، نه یوازې د نجونو له تعلیم سره موافقه کوي بلکې پر دې موضوع خبرو ته حاضریږي. د ورځپاڼې پر اساس طالبان لا هم د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي او د یوه مقید حکومتي نظام د جوړولو لپاره سیاسي هدف نه دی بدل شوی. ورځپاڼه زیاتوي طالبان غواړي چې د جګړې تر څنګ د افغانانو سیاسي ملاتړ او د نړیوالو له لوري تر ډیره مشروعیت ترلاسه کړي. د واشنگتن پوست په نظر د دوو هدفونو د طالبانو په وروستۍ پریکړه کې چې له یونیسف سره موافقې ته ورسېدل رول ولوباوه.
بر اسود افغانستان اروندې مسلې ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې وایي جمشید رسولي په کابل کې خبرې غونډې ته ویلي چې دا قضیې ډېرې په تدارکاتو کې د بډو اخیستو او اختلاس په برخه کې دي. د شغل رسولي په وینا په یادو پیښو کې دولتي بنسټونه هم شامل دي. نور حال زموږ همکارې پر راپور کې ورو
افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه ستدي چې حکومت یې لنی وکړ سره مخ کړی دی. خلوی سرنوالی وای د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي، نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد 1303 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1303 قضیو له ډلې 298 د لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 403 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او څېړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل
298 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په دریش پتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوې او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عدلیې، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډیر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالی فساد موضوعات پکې شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سمه یو نړیواله موضوع د اروپا درې پیاوړو هیوادونو د ایران لخوا د ایرانیم په خولي او منفي تحول وباله او له تهران یو غشتل شل د کار لاس واخلي. فرانسې، جرمنی او بریتانیا ویلي چې د ایران لخوا د ایرانیم 40% غني کول کوم توجیه نه لري او لژمنو د دغه هیواد شکاره سرغړونه پټاګه کوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري جزئیات اسد الله الدین راکوي.
بریتانیا، فرانسې او جرمنی د ایران لخوا د یورانیم 40% په خول د 2015 کال اټومي تړون خلاف کار بللی او د بندولو غوښتنه کړې ده. د غوډری وړو هیوادونو چې له ایران سره په اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي په یو اعلامیه کې ویلي د 40% کاچو پورې د یورانیم په خول کومه د باور وړ مدني توجیه نه لري. په اعلامیه کې راغلي دا د ایران لخوا یو ښکارا سرغړونه ده او د کار کې د اټومي وسلو د خپرولو ګواښ نغښتې دی. ایران د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په فوردو بټۍ کې تر 40% پورې د یورانیم په خولو چارې له سره پیل کړې دي. سره له دې چې امریکا کې د مشرتابه له بدلون سره داسې هیلې شته چې متحده ایالات بیرته د ایران اټومي تړون کې شامل شي، خو د ایران دې ګام د اټومي تړون بقا له خطر سره مخامخ کړی ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووت او پر دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول. تر دې کا چې پورې د یورانیم په خول له دې تړون نه د ایران تر ټولو تازه سرغړونه بلل کیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د ایران دا اټومي فعالیت اټومي تړون ته زیان اړوي او هغه ډیپلوماتیکي هڅې ګواښي چې اټومي تړون ته د امریکا د نوې ادارې د بیرته ورګرځېدو په هدف پیل شوي دي. ایران د دوشنبې ورځ له اعلان مخکې تر 4.5% کاچې پورې یورانیم په خول، حال دا چې په اټومي تړون کې تر 3.5% کچې پورې په خولو ته اجازه ورکړل شوې. د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اړتیا ده چې یورانیم تر 90% کچې پورې پاخه شي. تر 40% پورې د یورانیم په خول هم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زماني واټن لنډولی شي، خو ایران له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرامونه یې سوله ییز هدفونه لري. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې ایران نه باید په فردو تاسیساتو کې یورانیم غنی کړي. دا بټۍ په یو غرنۍ سیمه کې تر ځمکې لاندې جوړه شوې چې له هوایي بریدونو خوندي واوسي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په خپلو ژمنو عمل وکړي امکان شته چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته ستون شي. ایرانی چارواکو بیا ویلي دوی هغه مهال تړون ته ژمن پاتې کیږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه ورسره کړې ژمنې عملي کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
د
دا سری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
اوس هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو لاندیز په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل شو د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 شنبه ټاکل شوی و خو د دواړو لوري مرکچانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه د سولې وزارت ویاندی ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکی کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري د بورلاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړه د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژلو په خبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لوی لاره بنده کړې وه ورستلغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو د کانګرس لودانې څخه وېستل سول د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګټه غونډه له سره پیل کړه د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې پټړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی او په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شو دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د ژمنې سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو اول به د بشري حقوقو خبرونه واوري او ورپسې ژوند په شی بوک
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمومنی دا دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي په دې خبرونه کې په ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي په دې اړه به بحث وکړو د خبرونې ملمنه مو ملغلار معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څنګه مرستياله ده په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو ک درته وای چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور داده چینه د خپلواک هر څه کولای شي خو کلمی تعریف کوون آزادی یعنی څه
مننه زه هم لمړی خپل سلامونه دی آزادی رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم هله د چدی د کامل رختیا خوندان اوسی ستاسو سوال په جواب کې باید وایم دا چې آزادی د بشري حقوقو د اصول څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده او آزادی پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت لپاره د یو بل سره مساوي او یو شان دي نو ویل شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې پټولونه کې حسینه او توسعه منستر وړي کله چې انسان د ازادي نه برخمندي
آزادی مطلق حق ده که محدود حق
په بشري حقوقو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي. او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه د فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې د هغې جملې څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو که سم اشاره ورته وکړه، خو که چیرې د یو کس په ازادي محدودیت لګول کېږي، هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت، او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوي. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایه کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي. خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغلته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم. موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندلې ده. د ازادي بیان خود سند چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې، لکه مخکې چې ما وویل، د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او دستگیری حق، دا ټول د مخنیوي حق، دا ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق، لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سوله ییز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او دا حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویلي دی ازادي د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولیږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغې پریکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي،
نو په داس مواردو کې فیصله باید څوک کوي او کچری دغه سي خپل سره ټولنې یا جرګې دغه فیصله کوي دا څومره بیا پرځای فیصله دی عملی شي کنه شي
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق لباندې فیصله کوي او د هغه د انتخاب حق د ازادۍ حق د چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه تر نه اخلي زما په ان سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادۍ نه اخلي کله چې د هغه ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي
کچری دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وی چې مثال تاسو کولای شئ زما پر اړه پریکړه وکړی بیا هم قانوني کار نه ده
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکړي چې د هغه د ژوند په حق لباندې تصمیم ونیسي زما په ان هغه خپل دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاکل چې هغه د دې په حق لباندې تصمیم ونیسي هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر سنځنه لري
او روسته پختنه دا کوم یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داس ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سم استفاده وکولای شي
یو انسان تر هغه وخت کولای شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه رقم ته استفاده وکي تاسو سوال بدر رقم ته زما په ان سره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي مثلا د ازادۍ حق لري د دې حق نه باید دای کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه د دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي همدارنګه د خپل جامعه په نفع باندې استفاده وکړي
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ترته غواړم
او شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونه کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده
هم کتابونه دی هم جرایی دی هم مجله دی و هم ورسپان دی اکثر مراجعین دغه شعبه محققان و دانشمندان نه عادی خلک
نن په همدې حق له خبرې کوو په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي کتابتون څه ارزښت لري په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کومو مسایلو په حق لیکل شوی دي
قدر من اوریدونکو کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبت دی شي په دې وروستیو کې لنډه کمرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي نو کتابتونونه هم زیات شول ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندان هم ورسیدل د ځکه چې تجربه ثبت کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خاوند شي، نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مودیا دی خلکو له چاپیریال څخه د ډیرو لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي. یو نومیالی ایټالوي پوه پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاینه کې له پاند او خوند څخه ډکې خبرې کوي. وایي زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تیروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډېر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسیدلي دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري. خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بېلابېلو ژبو کې د کتابخانې نومونه راته اخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرری، او په آلمانی ژبه کې ببلیتیکا، او په یونانی ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغسې چې راتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په ښار کې هم کتابتونونه و، کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنې او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي، د دغو باندې کمې لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې. یا به هم ډبرلیکونه و. په بلخ کښې د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپله کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپله د یو کتاب و، د اویستا په نامه باندې مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دواوو درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړي خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کوه، او کتابونه به یې ټولول، بیا به یې کتابتون ورته جوړوه. څومره لویې پاچاهۍ چې تیرې شوي دي، نو د ځان لپاره یې کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې به یې تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو به ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا یې هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې له هغه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې، دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانې جوړې سوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی وسي.
تر ټولو لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خورېدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوي وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الو ځلو کتابونه ټولیږي او کتابتون جوړېږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به درته ووایم چې یو الماری جوړوله نو 5-6000 روپۍ، دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله. موږ په ډېره سخته باندې جوړکړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې، حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر د وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
ژوند په شیبو کې، ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسائل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
که د زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپلې اړتیاوې باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوې زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو که بل لور وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډېرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو، کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکار په کابل کې عامه کتابتون ته راغلی او هلته لمسولو کسانو سره غږیدلې.
په پایل کې به د ماشومانو د کتابونو برخې ته ورشو. د ماشومان کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوی دی چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسولې فهیمې رکاس څخه پوښتو چې دلته کوم کسان ډیر راځي.
دلته نور زیاتره ښځینه هم راځي، محصلین ده، پوهنتونان شخصي په مکاتب و کلکسیونونه لرو چې نونهالان ده، کمپیان انیسته، کوچنیان انیسته.
بله درن دوستانو، دلته تقریبا شپږ منزله الماری ده. په دې کې ټول کتابونه چې خېدي هغه موضوعات ماشومانو پورې اړوند دي. همدغه اوس دلته د دې برخی مسئولی ما تا یو مجله را واخستله چه ده با چومره لرگونی؟
دا این ده دوره ده ظاهر خان و داود خان ده دیر وقت زیادتر ماشومان بیم ده نوی کتابونه چه تصویر لری اکسکونه لری دوی زیاد علاقه لری
زمان نکی هلک با دیر خاطراسو ده بلی الماری ده دلتا دیر خواسته رنگونو باندی کتابونه و مجله خیری چه لیکلی دی سرزمین من خانه پدری ام د سیروز دلته د پښتو برخې راځو سپوږمې دلته په دې کتابتون کې ډېر خپل څوکۍ می خو دل سیوی دي چې وړي وړي د ماشومان لپاره دي. ښه دام د ام دې کتابتون مربوط کی؟
مربوط د کتابتون ده. بله
په کتابتون کې کوم شین ډېر زیات مهم دي خصوصا د کوچنیانو کتابتون؟
د کوچنیانو د لپاره خو زیاتره کتابونه مهم ده.
په کتابخانه کې دي کوم خبر په پام کې نیول ډېر زیات ضروري دي؟
زین مراجین بن مرزي جګجی خبرې کوي یا شي بیا موږ ورکونم د سنس کو بل شو باکې چې لطفا خاموشي را اختیار وکړئ. بیا پیګین اول چې دلته کتابخانه ده.
ډېر مننه.
تاسوم ډېر مننه. تشکر.
اوس راغلو د عامه کتابتون درې منزل ته. دلته د عامه کتابتون لامر محمد شفیع ریکین سره غږیږو.
دلته کتابونه خیری چې معمولا دا د لویانو لپاره دي.
دلته خو هم کتابونه دي، هم جرایید دي، هم مجله دي او هم ورځپاڼې دي.
دلته په یوه انمارۍ کې ډیر زاړه کتابونه لیدل کیږي او په فزیکي لحاظ هم دا ډیر غټ دي. کدارت وای چې دا به څومره پخانی او دا ولی دومره غټ غټ دي؟
دا خو ورسپانی دي.
دا ورسپانی تاسو د کتاب په بانه سره یو ځای کړی؟
دا او کلکسیون په بانه همیشه لیلی خان تر وقت پوری مونگ
لارم جنگونو که دومره مسائل تراغل دا چنگ و سطل سول؟
کلچ مجایدین را غای تنظیمی جنگونو پا وقت که دیر سدم اولید خب یا هم کتابخانه خلق و چه دقیق کتابو نو سطل.
یو کتاب دلتا زرواخ لما په دې لیکلي دیار لسوه او درې د دې څو جلده تاسو لري؟
معمولا یو یو جلد لرو.
دا کتابه بیرته هلته په خپل ځای درته کیږدو چې خراب نسی. ښه
تاسو ته عرض بکوم چې په نورو ممالکو کې دا کتاب او کتابخانې ته ډېر ارزښت ورکول کیږي.
بله
مخصوص داکتر لري چکک و دا شیان خو دلته دمونږ وطن کې دا مشکلات
لرد. په ټوله کې کراتوی چې په ما کتابتون کې څو جلده کتابونه دي؟ هغه که د ماشومانو لپاره دي، که د لویانو لپاره دي، که د محققینو هر چا لپاره دي، شمیر څو ته رسیږي؟
په مجموعي دوله په مرکزي کتابخانه کې په حدود 10000 کتابونه لرو.
بله
او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر ده، اوس په خپله مصر کې نه پیدا کیږي.
بله داسې راته ویلی چې دا په کومه برخه کې دي؟
په هره برخه کې، خصوصا د تاریخ په برخه کې، د دینی په برخه کې.
که داسې پوښتنه وکړم چې تر ټولو زوړ کتاب چې په عامه کتابتون کې ده څو کلن ده او نوی ځوان څو کلن؟
نوی ځوانې خو سه کال پیدا شوی ده.
او زوړ؟
او زوړې موږ تر 130 کاله مخکې کتابونه لرو.
اما پخوانی کتاب ما تر ښودلی سي تر ټولو مشر څه ده؟
بیا چې کته چې لالو انشاءالله تاسو ته.
بله او کتاب به نږدې نه وګورو؟
په سترګو.
که څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات پخوانی کتاب وګورو، اوس راکته سولو اول منزل ته. د مسافر خروټی دفتر ته راغلو. مسافر خروټی د دې شعبې مسؤول ده. دغې شعبې چې تر ټولو زیات لرغوني کتابونه دلته ځای په ځای سوي دي. اوس یو کتاب یې راواخیسته چې که څه هم په دې باندې سل کاله وتلي، مګر پاڼې دومره اصلي دي چې داسې فکر نه کېږي چې دا به سل کلنی.
سابقه آثار چې جنگي آثار دي بس افغانستان کې تیر شوی لکه غزنی کې مقر کې قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړی دي
رسامي کړی
ده یعنی په هغه وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه و کنه دي رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي
رسامي په حساب باندې شوی دي بس ترتیب شوی دي د پلیټ په نام سره یادی
خروپ صاحب تاسو سوای د قاز ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلې خبر ده
دا کاغذ یې اصل ده کتابخانه کې هم موږ ساتلې ده
دلته څلور تنه په یو پانه کې کاری چې دی یوې د سي آسماني چپن اغوستي یوې ګلابي اغوستي مولای ډېر خې تړلې دي لونګې په سر ده او دا ډېر لرغونی کسان ښکاری نو د کتابتون ګټ ادم کېدلې سي چې هغه لرغونی کسان موږ ته راخې معلومات پاکله دي غو جامع دي غو سيري دي غو کارنامه
دغه جامع او کارنامه او سيري مغه مطلب دې په سجل تیار سمې کړې
دوستانو په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندۍ شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړه شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا خې چاره
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تلو تبریخ نو کا پو ہے دم چھیر سوال حافظ نو زم کا پو ہے دم چھیر پڑ جڑا دے لکتے